بلی فرشته جان تاسو ستړي مشه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه واورئ. دغه راز به د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم مطالب درته خپاره کړو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې دغه ځواکونو په جګړو کې په غیر قانوني توګه 9 بندیان او 10 وګړي وژلې دي. د کویت یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربن غوښتنه یې وکړه. عراق او سعودي عربستان خپله ځمکنۍ پوله تر 10 کلونو وروسته بیرته پرانستله. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې هغه ادعاوې چې دغو ځواکونو په جګړو کې په غیر قانوني توګه 9 بندیان او 10 وګړي وژلي ثابتوي. د جرمني د دی پی خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنجشنبه د دغه څېړنې د راپور تر خپرېدو مخکې د استرالیي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان د خلکو بخښنه غوښتې ده. دغه څېړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 500 پیښې څېړل شوې او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوې دي. د دغه څېړنې موندنې ښیي چې استرالیي ځواکونو په افغانستان کې چې ډېری په روزګان ولایت کې مېشتو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کمبل اپا کامبیرا کې خبرلان ته وویل چې د 15 استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د 9 کسانو د وژلو د ادعاو په اړه د 3 پیښو په څېړنه کې کره شواهد ترلاسه شوي دي. د هغه په وینا د دغو 15 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پوځ کې خدمت کوي. د یو بل خبر لمخې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره ورځ له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو د جنګي جرمونو پر ادعاو خبرې وکړې. جمهوری ریاست تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل موریسن په افغانستان کې د یو شمېر استرالیي سرتیرو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره کړي او عدالت به تامین شي. د استرالیا صدر اعظم لک تر لږه د خپلو 10 سرتیرو په اړه چې 15 لا هم په پوځ کې دنده لري د تحقیقاتو امر صدر کړی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو پر امریکا د 2001 کال له تر وروستي بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړي دي. ډیری دغه ځواکونه هم د افغانستان په اروزګان ولایت کې دېره وو. د کویت یو شمېر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. دغو عالمانو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. وسلوالو طالبانو که څه هم د فبروري په 9 په قطر کې له واشنګټن سره موافقه لاسلیک کړي، خو بیا هم په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي درولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلامیې د هرکلي تر څنګ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا سوله غوښتونکی اقدام د افغانانو او افغان حکومت د سوله ییز لیدلوري ملاتړ څرګندوي. دوې اونۍ مخکې د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو یوه حمله په شا تنبول شوې او 2 طالبان وژل شوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لواء قومندان ډګروال سید بابا منصوري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په پرسونال باندې په شاجوی کې دشمن وختل چې حمله وکړي. خوشبختانه زمونږ پرسونال په وخت زمانه باندې دوی حملې ته ځواب ورکړ. په دغه نتیجه کې یو کس اسیر لري، دوه کس مړ لري چې ساحه کې پاتې، دریم زخمیان دي.
وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنئی لخوا کنټرولیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت دغه تازه بندیزونه پر ایران د تر ټولو زیات فشار راوستو تازه بیلګه ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې ولسمشرۍ دورې په وروستیو دوو میاشتو کې لګوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د امریکا خزانې وزارت دغه تازه بندیزونه پر هغه څه چې د خامنئی د ملاتړ کلیدي شبکه بل شوي لګول شوي دي. دغه وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنئی یې کنټرولوي لس کسان او پنځلس اړوند بنسټونه یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپل ځمکنۍ پوله تر دیرشو کلونو وروسته بیرته پرانیستله. د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو پرون چهارشنبې پر پوله د دروازې د پرانیستنې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا پوله په داسې حال کې پرانستل شوه چې په تجارتي مالونو ډکې لارۍ له پولې واوښتې. په 1990 میلادي کال کې پر کویت د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې وه او دا پوله تړل شوې وه. خو د عراق اوسنی صدر اعظم مصطفی الکاظمي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لري، ځکه د دواړو هیوادونو سوداګري اړیکې په غوړېدو دي. د آزاد اروپا او ازادي راډیو د بیلاروس څنګه یو خبریال چې الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرو پر مهال په منسک کې نیول شوی او په لس ورځني بند محکوم شوی دی. دا موضوع د دې خبریال د کورنۍ غړو رابرسېره کړې ده. ایهار کارني د هغو 1200 کسانو په ډله کې و چې تیر یکشنبه د نومبر 15 په بیلاروس کې د مظاهرو په مهال نیول شوی و. هغه وخت په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې د نیول شویو کسانو په ډله کې د کارني په ګډون لږ تر لږه 13 خبریالان شامل و. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 د ولسمشري ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې په ټول منسک او په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکزې وي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت په لیدنه کې د سیمه ایزې همکارۍ د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
کابل ته د عمران خان تر سفر مخکې پرون په پکتیکا کې ګڼ شمېر کسانو د هغه پر دې سفر د اعتراض لپاره لاریون وکړ.
چې د افغانستان هیواد نور له تانه ستړی دی، دغه شته پالیسي دې نوره بدله کړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد یو اغیزناک واکسین د وړاندې کولو چارې ګړندۍ شوې. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې لرو.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشرېدلو شیرو د امیر شېری خان له دورې نشو.
په دې اړه به د ژوند په شیبو اونیزې خپرونه کې واورئ چې له بلې د اساسي بشري حقونو له اونیزې خپرونې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خپرونې پاتې برخه به هم زنوري یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکزې وي. عمران خان نن د پاکستان د یو حکومتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته زیاو دي. ولسمشر اشرف غني تر څنګ به له نورو افغان چارواکو سره وګوري. دا به لکه چې عمران خان په 2013 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه خپله دنده پیل کړې، افغانستان ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ او سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا او نورو مسایلو ورټولې وي. پاکستانی رسنۍ وایي د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان چې د یو دولتي هیئت مشري کوي د افغان حکومت په بلنه نن پنجشنبه کابل ته ځي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د دواړو هیوادونو مناسبات په د دواړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي. د افغانستان بهرنی سیاست د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا ده. د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په لیدنه کې د سیمه ایز همکاري د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي، چې له مرکزي آسیا سره د جنوبي آسیا د نښلولو په برخه کې په افغانستان کې شتون لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست بل ویان صدیق صدیقی ویلي چې د پاکستان او افغانستان د رهبرانو په بحثونو کې به د افغانستان د سولې پر موضوع هم تمرکز وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لړم یا قره پر 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ یوې غونډې ته ویلي وو پاکستان اندېښمن دی چې هندوستان شایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي، هغه ادعا چې افغان او هندي چارواکو رد کړې ده. افغانستان چې هڅه کوي د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا له مرکزي آسیا او اروپا سره ونښلوي، غواړي په سوداګرۍ کې پر پاکستان خپله اتکا کمه کړي. د بلومبرګ خبرونې په حواله افغانستان ته د پاکستاني مالونو صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% راکم شوي دي. د پاکستان یو هیئت له وړاندې کابل ته رسېدلی او وړم ورځې له افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر د مخه پرون د پکتیکا په مرکز ښارونه کې یو شمېر کسانو د دغه سفر پر سر د اعتراض لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره د له اخلاصه ګامونه واخلي. نور حالی د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال احسان آرین راپورټ کې.
دا شوارونه د هغه لسکونه پکتیکاوالو دي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په خبرګون کې په پکتیکا ولایت کې لاریون وکړ. دوی وایي پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او تر څو چې دا هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي ورته سفرونه یې کوم درد نشي دوا کولی. د لاریون یو ګډونوال تاج محمد اورګونی وایي
د دوستی ټکې کوي نو بیا هغه دوستی را سره وپاله، کم چې زمونږ حق حقوق دي. نور له عمران خان څخه غوښتنه دا کوو چې دغه د افغانستان ته راځي، زمونږ دغه پیغام واوره، خپل دولت ته دا پیغام ورسوه چې د افغانستان هیواد نور له تانه ستړی دی، دغه شته پالیسی دې نوره بدله کا.
د دلاریون یو بل ګډونوال غلام محمد وطنمل وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او افغان وژنې وښودله چې لا هم پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او اهدافو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون نه دی راوستی.
څو ورځې مخکې تاسو ولیدل وسلوالو مخالفینو په هلمند باندې د هلمند په ځینو ولسوالیو باندې پراخ بریدونه وکړل. په دې بریدونه کې وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته چې په دې کې د پاکستان د پوځ جنرالان پوځیان هم شامل وو. د عمران خان نه د ولسونو غوښتنه دغه نه ده چې یوازې راشي سفر نمایشي وي، زموږ غوښتنه ده چې د دهشت د جنګ د بربادۍ له پالیسۍ لاس واخلي، په افغانستان کې داسې پالیسي غوره کړي تر څو افغانان افغانستان سولې ته ورسیږي، امن ته ورسیږي.
که څه هم پاکستان په وار وار ویلي چې له افغانستان سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو نه یوازې عامو خلکو بلکې افغان دولت هم له دې وړاندې په ځلونو د پاکستان په حکومت ورته نیوکې کړې دي. خو تازه د پنجشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه په یوه ورځني سفر کابل ته راځي او نوموړی به د افغان سولې، سوداګرۍ او د سیمې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا له افغان لوري سره خبرې وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتره که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مفتنه و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې کوو. د دغه ځواکونو وتل به په افغانستان کې پر روانه جګړې او د سولې پر روانو هڅو څه ډول اغیز وکړي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د تیرې سه شنبه پورې اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان خپل 2000 سرتیري وباسي. د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت په تېره بیا امنیتي وضعیت ډیر اغیز ونه کړي او ډیر بدلون به رانشي. پر دې موضوع فریبا ظاهر د سیاسي چارو له کارپو شکریه بارکزی سره مرکه کړې ده. آغلی بارکزی د مرکې په پیل کې وایي
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سفیر د نن په افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامي شتون و بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماتیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسېدل. زه فکر کوم د دغه بزرګ کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط څخه نیولې بیا تر نور مسایلو پورې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې تر څنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که یې مشخص کړي چې عواقب به یې څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د تروریستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تمه او توقع یې کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چېرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې همدا اوس په دوحې کې روان دي پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره زه سولې پروسه نور نه غواړم ونومه. د سولې پروژه تروسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغسې مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تروسه پورې چې لاین حل ده تر دې وروسته به هم په همدغه څیر مخته به روان وي. وخت به تېرېږي، طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت ترلاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پرېکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایډن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د لپاره پلاکان بل نظر لري. کچېری جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودله او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو، دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلله او مجاهدین سره مرسته کوله، اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان د لپاره بلکې سیمې د لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پیژني چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل سي، که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیرته د هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو دپاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو دپاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابر نه کو.
د سیاسي چارو کارپوه شکریا مبارک زیوه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیز په باب خپل نظر سره شریکاوه.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
نن د نومبر 19 د فلسفه او د تشنابونو نړیوال ورځ د پر دوړو موضوعاتو راپورنه لرو. خو لومړی یو بل موضوع، بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد یو اغیزناک واکسین د وړاندې کولو چارې ګړندۍ شوې. په نړۍ کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته شوو کسانو شمېر تر 55 میلیونو او اټو لکو اوښتی دی. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر وایي د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي پر ضد دوی د واکسین د ازموینې ورستی پړاوونه جوتوي چې دغه واکسین خلک له کورونا وایرس نه په سلو کې 95 خوندي کوي. د دغه شرکت په خبره داسې ښکاري چې دغه واکسین کولی سي پوخ عمره کسان هم چې په کورونا وایرس سخته دي او د مرګ له خطر سره ډیر مخامخ دي خوندي کړي. اوس بازار ته د دغه تازه جوړ شوي واکسین د وړاندې کولو هڅې ګړندۍ شوي دي. د دغه واکسین د نهایي ارزونې په اړه معلومات په داسر کې خبرېږي چې یوه اونۍ مخکې په لومړنیو ازموینو کې معلومه شوه چې دغه واکسین په سولې کې نوي مؤثر دی. د امریکا د درمل جوړولو یو بل شرکت مودرنا هم تیره دوشنبه د خپل جوړ شوي واکسین په اړه لومړني معلومات خپاره کړي و چې د هغه مؤثریت هم تر 90% زیات شول سوی و. د واکسینونو د جوړولو هڅې په داسې حال کې چټکې سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپا په لویه وچه کې د سختو لګول سویو محدودیتونو له کبله تیره اونۍ په تیرو دریو میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر یو څه کم و، خو په دې وایرس د مړو کسانو شمیر هغسې زیات ښکاري. لګول سویو محدودیتونو په ځینو هیوادونو کې د خلکو غوسه پارولې ده. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پرون په زرګونو کسان په احتجاجي ډول له ماسکونو پرته لارو سړکونو ته راووتل او له پولیسو سره چې پر دوی وبشیندلې لاس او ګریوان سول. که څه هم په جرمنی کې ډیر کسان د لګول سویو محدودیتونو ملاتړ کوي، خو لږ شمیر خلک چې دا محدودیتونه غیر قانوني او د ځان په زیان بولي په منظم ډول په اعتراضونو لاس پورې کوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 55 میلیونو او اتو لکو اوښتی او له دې جملې تر 90 میلیونو ډیر کسان روغ سوي دي. په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ په نړۍ کې د مړو شمیر تر 1 میلیون او 4 لکو اوښتی دی.
یو شش د پیړیو په پوړیو کې ژور تفکر او انتقادي تفکر ژوندی ساتلی فلسفه ده چې آن د نن ورځې د مهمو ننګونو لکه سولې، مهاجرت او نور ځوابونه هم موندلی شي. ویل کېږي د فلسفې عمر دومره اوږد دی لکه څومره چې د انسان د پیدایښت عمر دی، خو د تاریخ په اوږدو کې ډیر تغییر کړی دی. له دې سره سره فلسفه د ټولو اساسي او کلي موضوعاتو په اړه چې په نړۍ او ژوند کې ورسره مخامخ یو تفکر دی. تاسو فلسفه څومره پیژنئ؟ د دې مطلب چې اسمت سروان ترتیب کړی او ریدل به د فلسفې په پیژندلو کې سره مرسته وکړي.
اکثره فیلسوفان وایي چې تر ټولو سخته پوښتنه دا ده چې فلسفه څه ده. څوک نشي ویلی چې دا فلسفه ده او هغه نه ده. فلسفه یوناني کلمه ده چې له دوو برخو یعنی فیلو او سوفیا جوړه شوې ده. فیلو ملګرتیا او سوفیا پوهی ته وایي. د لومړي ځل لپاره فیثاغورس دا کلمه وکاروله. د دا کلمه هغه مهال وکاروله چې ورڅخه وپوښتل شول آیا ته پوهې. د په ځواب کې وویل نه، خو د پوهې ملګری یا فلاسفر یم. استاد نجیب منلی وایي فلسفه د انساني پوهې هغه برخه ده چې په هغې کې انسان په خپل طبیعي چاپېریال کې مطالعه کیږي.
په دې معنا چې فلسفه په دې ټکي باندې تمرکز کوي چې د انسان د ژوند هدف څه دی، د څه لپاره پیدا شوی دی، دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده، او هغه څه چې کیږي ولې کیږي. یعنی علم یا ساینس دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار څنګه کیږي، مګر فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
پر دې اساس فلسفه له لومړۍ ورځې له پوهې او علم سره مینه، تفکر او تدبر دی. فلسفه هغه وخت رامنځته کیږي چې د ځان او جهان په اړه اساسي پوښتنې وکړو، لکه ښکلا څه ده، موږ تر زیږیدو مخکې چیرې وو، وخت یا زمان په حقیقت کې څه دی، آیا داسې کیدای شي چې یو شی وي او علت ونه لري. موږ نړۍ واقعیت ګڼو، خو واقعیت سمانا لري. د انسان تقدیر د ده پلاس کې دی که له بهره ورته برخلیک ټاکل کیږي. څوک پوهیږي چې موږ ټول ویده یو او خوب وینو؟ په بل هیڅ علم کې په دې ډول مسایلو بحث نه کیږي. لیکوال اسدالله غضنفر وایي فلسفه د بشر د معرفت یوه څانګه ده چې د تفکر او استدلال له لارې د بشر ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب لټوي. دین، ساینس او هنر د معرفت نورې مهمې څانګې دي. د دینی معرفت سرچینه وحی او الهام دی. د هنری معرفت سرچینه احساسات او عواطف دی. ساینسی معرفت په تجربه ولاړ دی او فلسفی معرفت په استدلال.
هنر که تر ډیره حده د انسان احساس بیانوي، ساینس که تر ډیره حده د تجربې په بنیاد باندې یو حقیقت ته رسیږي، فلسفه د تعقل له لارې ځینې کلي حقایق بیانوي. له کلي حقایقو نه مطلب دا دی چې داسې څه بیانوي چې هغه په تجربه کې نه ځایېږي. مثلا دا سوال دی چې اول ماده وه او که اول یو شعور و، دا د تجربې له لارې موږ دې حقیقت ته نسو رسېدی، یا د تجربې له لارې په دې باره کې څه نسو ویلی، تجربه کولی نسو. خو فلسفه د استدلال له لارې یوې نتیجې ته رسېږي. په دې حساب دا هم ویلی سو چې په فلسفه کې استدلال ډېر بنیادي ټکی دی. فیلسوفان یا خپله نوي استدلالونه جوړوي، نوي دلایل جوړوي د یو موضوع په باره کې، او یا د نورو دلایل هغه استدلال چې نورو کړی دی هغه تجربه کوي او هغه په هغو نقد کوي.
غضنفر هم همداراز وایي فلسفه په خپله بیا په څو مهمو څانګو ویشل شوې ده.
اخلاق یو ډېره مهمه څانګه ده. کله چې یو عالم راولاړ سي او د یوې ټولنې د اخلاقي وضعیت د څرنګوالي په باره کې بحث کوي، دا یوه علمي موضوع ده، د ټولنې سره تړلې موضوع ده. خو فیلسوف معمولا په دې خبرې کوي چې بشر باید څنګه اخلاق ولري او باید څنګه اخلاق ونه لري، سلوک باید څنګه وي او څنګه باید نه وي. د باید بحث له فلسفې سره تعلق لري، خو د څرنګوالي بحث بیا له علم سره تعلق لري. دغه راز ښکلا پیژندنه د فلسفې یوه څانګه ده. فلسفه دغسې نورې څانګې هم لري چې 5-6 څانګې تر نورو مهمې او مشهورې دي.
خو په اوس وخت کې فلسفې ته اړتیا سره افغان نظر خاوند مشتاق رحیم وایي په اوسنی وخت کې ټولنې بېلابېلو پدیدو په خپل انحصار کې راوستي، او د انحصار په حالت کې ذهنیتونه هم منحصره پاتې کیږي، او د دې انحصار د ختمولو لپاره فلسفه پکار ده.
په داسې یو حالت کې د دغه پدیدو د بېلابېلو اړخونو نه څېړل او بیا دغه پدیدو ته د دلیل او منطق له لارې د بحث زمینه مساعدول، په دې برخه کې زما په اند باندې فلسفه ډیر مهم رول لوبوي او اجازه ورکوي انسانانو ته او انساني ټولنې ته چې بعضی مسائل چې دوی ته د تقدس تر حده پورې تلقین شوی دي چې باید هغه تقدس ورته من قائل اوسیږو، د هغو د ننګولو لپاره زمینه مساعده وي.
خو د استاد نجیب منلې په باور فلسفې ته له دې کبله هم اړتیا ده چې انسان له دې طریقه ځان پیژندلی شي، او په شرق کې فلسفه د خدای پیژندنې یوه لار هم ده. دی زیاتوي
انسان د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپل چاپېریال د پیژندلو لپاره، د خپلو مکلفیتونو د پیژندلو لپاره چې څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، دې ته اړتیا لري چې یو لړ اصول ولري او دغه اصول باندې پوه شي. دا د فلسفې کار دی چې د اصول انسانانو ته ورزده کړي.
تر سقراط باندې فیلسوفانو په عمومي ډول سطحي یا برسیرونو مسایلو ته توجه لرله، او ډېره هڅه یې دا وه چې د نړۍ پدیدې تشریح کړي. خو سقراط فلسفې ته نوی لوری ورکړ. سقراط په فلسفه کې اخلاق ځای کړل او د جدل او نظري استدلال پر فن ټینګار وکاوه. ارسطو او افلاطون د سیاسي فلسفې پلرونه ګڼل کیږي. حتی ویل کیږي چې اوسنۍ سیاسي فلسفه هم له دوی څخه اغېزمنه ده. افلاطون په خپل اثر جمهوریت کې خپله سیاسي فلسفه بیان کړې ده. ابن سینا د فلسفې په اړه ویلي، فلسفه د ټولو شیانو پر حقیقت هومره پوهېدا ده چې انسان ته ممکنه ده.
د فلسفې د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د فلسفې په اړه نور معلومات ترلاسه کړل. وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمه کې به دغه راز د تشنابونو په باب هم واورئ چې نړۍ نن نړیواله ورځ ده. اوس یو ځل بیا پام وکړئ څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې هغه ادعاوې چې دغو ځواکونو په جګړو کې په غیر قانوني توګه نون نه دېرش بندیان او لسی وګړي وژلي ثابتوي. دغه راز د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنګي جرمونو پر ادعاو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست له خوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې سکاټ موریسن په افغانستان کې د یو شمیر استرالیایي سرتیرو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشینی څرګندونو تر څنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره او عدالت به تامین شي. د کویت یو شمیر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. دغو دینی عالمانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهای لخوا کنټرولیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنهای کنټرولوي لس کسان او پنځلس اړوند بنسټونه یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپله ځمکنۍ پوله تر دیرشو کلونو وروسته بیرته پرانستله. په 1990 کال پر کویت د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې وه او دا پوله تړل شوې وه. ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې به د تشنابونو په باب واوري چې نن نړیواله ورځ ده. تشنابونه د انسانانو له اساسي ضرورتونو بلل کېږي. په تېره بیا په عامه ځایونو کې موجودیت ډیر اړین دی. خو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې خلک په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل سیند یوه ښکاره بېلګه ده چې خلک هلته څه کوي. رحمت الله افغان ته به غوږ شو.
په کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسي. په دغه ښار کې د لاس منځلو په ګډون د لازمو او مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتون ډیری ښاریان په ځانګړي ډول ښځې اندېښمنې کړي او ورسره په خوا کې په ښار کې ډیرانونه هم زیات کړي. احمد او سونیا دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي وایي
البته زموږ هیوادوال د پاکی ډیر په ښار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري. هوا چټلوي، هوا خرابوي، همدارنګه ښار بدرنګه کوي. په دې برخه کې زموږ هیوادوال باید ډیر پام وکړي او البته خپل ښار لکه د کور په څیر دوی ته باید ښکاره شي او دوی ساتنه وکړي او نظافت باید دوی هم په کور کې او هم بیرون د کوره مراعت کړي.
استفاده از دستشوی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها و یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانما امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
دستون زیوازی کابل خار پوری نمحدودیگی بلکه ده هیواد پکچه زیاد خلق لدستون زی اکدیگی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په سلو کې ډیر لسلنه خلک لاس منځلو ته لاسرسی نه لري او په آزاد فضا کې رفع حاجت کوي. د دغه وزارت مرستیال بیان ده معصومه جعفری وایي
په صورت عمومي در تمام جهان 2.4 بلیون نفر
په ټولیز ډول په ټول نړۍ کې 2.4 بلیون کسان حفظ الصحه ته لاسرسی نه لري. همداشان په نړۍ کې 9.6 میلیونه کسان په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي. یوازې په افغانستان کې 60% خلک خوندي تشنابونو ته لاسرسی لري. اوس هم 10% افغانان په آزاد فضا کې رفع حاجت کوي.
از رفع حاجت فضای باز استفاده میکنن.
په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویاند سمیره رسا وایي چې کابل ښاریان له تشناب نه استفادې ته پام نه کوي.
په ټوله کې د کابل په کچه 23 ساعته تشنابونه لرو، څو ښاریان ورنه استفاده وکړي.